ورځ لاس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو زما عصمت سروان سلامونه په یوه بل خپرونه کې ومني. د دې سات په خپرونه کې به د هلمند عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان د اندېښنې په اړه په راپور سربیره د پښتونخوا ګوند له یو مشر سره مرکه هم واوري. د اونۍ په بحث کې مو هم د انتخاباتو موضوع څېړلې ده، خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته.
په هلمند ولایت کې د بمی چاودنو په پیښو کې یو بریتانیوي او دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د هرات ولایت په زرګونه خون په تازمکه وویشل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې مو اوري چې نن په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې مرکزونه پرانیستل شول. د خبرونو تفصیل: د راپورونو لمخې په هلمند ولایت کې د بمی چاودنو په پیښو کې یو بریتانیوي او دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي، خو د پیښې د څرنګوالي او وخت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یو بل خبر لمخې و افغان نجلۍ په کندهار کې د کاناډایي عسکر لخوا په تصادفي توګه په ډزو وژل شوې ده. د پوځي مقامات په وینا دغه پیښه د سې شنبه پورې د کندهار په پنجوایي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د عسکرو پر یو مشکوک موټر سایکل چلوونکي اختاریا ډزې وکړې. بلخوا ویل شوي چې درې افغان پولیس هغه مهال ټپیان شول چې کاناډایي عسکرو پی د شپې په تیار کې ډزې وکړې. ویل شوی چې کاناډایي عسکرو پر دغه موټر ځکه ډزې کړې چې څراغونه یې نه روښانه کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې څارونکي ډله وایي چې د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړې دي. د روپۍ ټولنې د دیش په تکسیس پلاوی مشر فلیپ مورین پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره کتلې دي، او د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په برخه کې دغو کاندیدانو ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. مورین وویل له کاندیدانو څخه یې دا غوښتنه هم کړې چې پلاویان باید په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي. د روپۍ ټولنې څارونکي پلاوی له لسو ورځو راهیسې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی او ویلی دي چې د انتخابات په ورځ به هم په مرکز ولایتونو کې دغه جریان په شفاف ډول وڅاري. ټاکل شوی ده چې 200,000 افغان او نړیوال څارونکي د انتخاباتو څارنه وکړي. د هرات ولایت په زرګونه خونکو تزمکه ویشل شوې. لسیم څخه د ازادۍ رادیو د خبریال د خبر لمخې د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک تیر ورځ د هرات ولایت د شپږو زرو خونکو لپاره زمکه ویشلې، او ویل چې خونکو ته د زمکو د ویش لړۍ به دا شان جاري وساتي. د یو بل خبر لمخې ډاکټر غلام فاروق وردک پرون د هرات ولایت د سپینې ادې د خوندې زده کوونکو ته هر ماشوم ته د یو لپټاپ د پروګرام په لړ کې 500 پایي کمپیوټرونه هم وویشل. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دا لړۍ به هم د افغانستان ټول ولایتونو ته وقسوي. او وروستی خبر دا چې د خوست ولایت د منګلو د قلندر ولسوالۍ روغتیایي کلینیک تیر شپه سوځول شوی دی. د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر مجید منګل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه کلینیک دوه کاله وړاندې د یوه خیریه موسسې لخوا د 40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې تیر شپه د ناپیژندل شویو کسانو لخوا وسوځول شو. د نوموړي په وینا په همدې شپه د ګاونډ ولسوالۍ موساخیلو له روغتیایي کلینیک څخه یو امبولانس موټر هم تختول شوی دی. د پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي. او د امینجان خوسیر صرافی د شرکت د راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 590 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سترلینګ پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومنه 940 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فريده هوټ سیفي څخه واوري.
د سعودي عربستان د روغتیا وزیر لدی سره موافقه کړې چې حج ته د یو شمیر کسانو تګ محدود شي. د سعودي عربستان روغتیایي مسولین وایي دا کار د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا له ویرې شوی. د ډیر پاخه عمر خلک، ماشومان او ناروغان په ځانګړې توګه په نظر کې دي. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي سره لدی چې د دې فیصلې د عملی کېدو تمه کیږي، د سعودي عربستان د روغتیا د وزارت پریکړه باید د حکومت لخوا تایید شي. په قرغیزستان کې د رایه چونې مرکزونه پرانیستل شو چرته چې خلک نن د جمهوری ریاست د ټاکنې لپاره رایه چوي. تمه کیږي چې جمهور رئیس کورمانبیک باقیوف به ل خپل 15 سیالو څخه د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. په قرغیزستان کې تر رایه ورکونې مخکې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی. 15,000 امنیتی ځواکونه د فرغانې له درې سره په سرحدي نارامو سیمو کې زیپزې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد پروختیایي سیستم کې چې د خصوصي سکتور له لوري اداره کیږي د اصلاحاتو دفاع وکړه. د ویل هیواد اصلاحاتو ته انتظار نشي وستلی، د پلان به د هیواد پیسې وسپموي. د ښاغلي اوباما پر دې پلان حتی د نوموړي د واکمن دیموکرات ګوند په منځ کې هم شکونه کیږي او نظر سنجونې ښیي چې د خلکو ملاتړ ورسره مخ په کمیدو دی. ولسمشر اوباما په سپینې ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته هم درز وویل چې که د ده حکومت له مالي سیستم سره ملاتړ نه وی کړی، د امریکا اقتصادي وضعیت به لا خراب شوی وی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په عراق کې زور زیاتی روان دی، متحده ایالات به د 2011 میلادي کال تر پایه له دې هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي. هغه په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په خبري غونډې کې وویل د جون په پای کې د امریکایي عسکرو د وتلو پیل د وښودل چې امریکا د عراق خلکو ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. دواړو مشرانو چې خبریالانو سره خبرې کولې، الملکی ویل هغوی پر ټولو هغو ممکن خواو غږېدلی چې کیدای شي امریکا د عراق له حکومت سره مرسته وکړي. د عراق مشر د ستراتیژیک ملګریتوب انتقادونه رد کړل. الملکی ویل د هیواد عسکر چې په وروستیو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه کار کاوه اوس ښه روزل شوی دی. هغه ادعا وکړه چې اوس یې امنیتي ځواکونه په خپله کولی شي چې په نارامو سیمو کې امنیت راولي. الملکی له متحده ایالاتو څخه د کتنې پر مهال هڅه کوله چې بهرني پانګوال په عراق کې پانګونې ته وهڅوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ګرجستان کې د دغه هیواد د مخالفو سیاسي ګوندونو لغړو سره ویني. بایدن پرون له اوکراین څخه ګرجستان ته ورسېده. د په اوکراین کې ویل چې امریکا سره لدی چې هڅه کوي له روسیې سره اړیکې خکړي، د یو خپلواک اوکراین ملاتړ ته ځان ژمن ګڼي. په تبلیسی کې بایدن اویل واشنگتن د ګرجستان ملاتړ دی. دا د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې خبرونه تاسو کولی شئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د ازادۍ رادیو په وی پانی کې هم واوري او همي ولولې. پته په یاد لرئ: www.azadiradio.com. دا د ازادۍ رادیو د دې سات خبرونه.
د رواني خبرونه په دوام کې به د دغه موضوعاتو تفصیل درکړو. پاکستان د هند د روانو عملیاتو له درکه پاکستان د هلمند د روانو عملیاتو له درکه تشویش لري چې له عمله به طالبان د پاکستان بلوچستان ته واوړي. په همدې اړه د پښتون خواګون له یو مشر سره خبرې کوو.
زموږ له صوبې څخه په باقاعدګي سره اوس هم پر موټرسایکلانو باندې خلک افغانستان ته لیږل کیږي.
ناټو او روسیې په افغانستان کې د سومالیا د سمندري غلو د مخنیوي په اړه پر همکارۍ خبرې وکړې. د کونړ د اتو ولسوالیو خلکو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو امنیت به پخپل ساتي.
موږ پوره اطمینان ورکو چې په ډېر ډاډمن حالات کې موږ خپل انتخابات انشاءالله تر سره کولی شو.
په هرات کې په شپږ زره ښوونکو د کور نمرې وویشل شوې. د نړۍ او کابل ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او د اونۍ بحث تر اورو. پاکستانی چارواکو پرون اندیشنه وشوده چې د افغانستان په جنوب کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عملیات سبب شي چې سخت دریځي د پاکستان خاورې ته واوړي. له اسلام آباد څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور لمخې پاکستانی چارواکو ویل له دې اندیښنې سره سره دوی له امریکایانو څخه تر اوسه پورې نه دي غوښتي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد عملیات ودروي. پاکستانی چارواکو خپل اندیښنه اسلام آباد ته د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک د سفر په ترڅ کې څرګنده کړه. هولبروک پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا له دې سره سره چې طالبان لا هم په آزاده توګه د دواړو هیوادونو په پولو اوړي راوړي، لیواله ده چې د تروریستانو پر ضد عملیات له دغه هیواد سره هماهنګ کړي. هولبروک د پاکستان له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره له کتنې وروسته وویل موږ غواړو اطمینان حاصل کړو چې ستاسو له پوځ سره پوځي پلانونه شریک کړو څو ځانونه ورته تیار او منظم کړي، ځکه چې دلته هر څه پیښېدای شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د پاکستان له همکارۍ ځان ډاډه کړي. د لویدیځو چارواکو په وینا له کلونو راهیسې په افغانستان کې د سختریزو پر ضد هلې ځلې له دې کبله بریالۍ شوي نه دي چې هغوی په پاکستان کې خوندي پناهځایونه لري. د پاکستان د استخباراتو یوه جکپوري مقام وویل چې اسلام آباد د هلمند د عملیاتو په باب ملاحظه لري، ځکه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې به طالبان د پاکستان بلوچستان ایالت واوري او د دې صوبې حالات به لا ناکراره کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو ویندوی بریج جنرال ایریک تریمبلی وویل چې تر اوسه پورې داسې نشه نه ده ورته څرګنده شوې چې ډېر شمېر وسلوال طالبان دي له هلمند څخه د پاکستان خاورې ته اوښتي وي. هغه دغه راز وویل چې اکثره طالب وسلوال د هلمند په هغو سیمو کې ډېره دي چې لا یې د تصفیه کولو نوبت نه دی راغلی. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هلمند سره خپلې پولې ته یې نور ځواکونه لیږلي دي. د دوی په وینا پاکستان له هلمند سره 260 کیلومتره پوله لري. د پاکستان یو استخباراتي مقام چې نه غوښتل نومي واخیستل شي وویل که ډېر شمېر طالبان له افغانستانه د پاکستان لور ته پټیشته مجبور شي، پاکستان مجبور دی چې د هند له پولي خپل یو شمېر پوځیان د سیمې ته راولي. هغه په عین حال کې وویل چې پاکستان دا کار ځکه نشي کولی چې د هند له لوري اندېښنه لري. د هلمند د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان بلوچستان ته د وسلوالو طالبانو د اوښتو له درکه د پاکستان د اندېښنې په باب د ازادي راډیو خبریال د پښتونخوا ګوند له یو مشر عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې. بلوچستان ایالت د پښتونخوا ګوند د نفوذ اصلي سیمه ګڼل کېږي. د دې مرکې اورېدو ته مرابولم.
زیارتوال صاحب، تاسو د پاکستان د حکومت د اندېښنې ته په څه نظر ګورئ؟
د دې خو بنیادی خبره دا ده چې زموږ له صوبې څخه په بقاعدګۍ سره اوس هم پر موټرسایکلانو باندې خلک افغانستان ته لیږل کیږي. بیا پر سرحد باندې چې کومې د ملیشې چوکۍ دي د هغو پر څنګ باندې دوی ته ځای ورکول کیږي. بیا دوی شپه کوي، بیا له دې ځای څخه په خپل ترتیب باندې افغانستان ته دننی استوي. اوس نو تر څو پورې چې دا خبره ده چې دلته طالبان دي او هغه مسله جدوجهد نه کوي، نو دلته چې کوم طالبان دي یا که طالبان وي نو دارنګه حالت یې نه دی لکه د دیرغه د باجوړغه د ملکانغه یا د وزیرستانغه. دغه حالت له دې څخه بدل دی. دلته داسې د دوی په بل معنا دغه نسته. خو خبره بنیادی دا ده چې ګوا د مداخلت په توګه دوی مداخلت کوي په افغانستان کې، او هغه مداخلت د سرکار په سرپرستی کې کوي. هغه په خپل نه دی لګیا، ته دوی په کومک نو په کار ده چې پر دې چکوسی دوی د دې کار څخه منې کړل سي. دا د کلسې فلا څخه د کمردین پر لار باندې دلته پر توبه باندې ټول علاقې د چشمدید ګواهان دي. له کوچلا غزه له فلانې ځای له فلانې ځای زده چې دا خلک ځي، نو دوی په کار ده چې جهان پر دې باندې نظر وساتي او دوی ته په سختي سره ووایي دوی له دې کار څخه منې کړي، دوی دا کار پرېږدي.
نو امریکا هم پر دوی دا تور لګوي. په تیرو ورځو کې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې دا راغلي چې په کوټه کې مشکوک تروریستان یا د طالبانو په خوانی مشران دلته اوسیږ. نو کچیر دغه سویرن د خبراتونکو کې د سیمې لپاره د خطر سبب کېدلای شي، نو دلته ملتپالو ګوندونو او د سیمې مشرانو ته څه کول پکار دي؟
په دې اکل خو جهان چې څه معلومات لري، نو دوی به یقینا لري. موږ خو ذاتي تور باندې د معلومات نه لرو چې دوی مشران یا دلته څوک اوسیږ یا څوک د خکیږي. د ملتپال ګوندو په حیثیت موږ لاول ورځ زخدریز داده اوس موږ دریز داده چې افغانستان کې مداخلت پاکستانی چارواکي د دوی مختلف ډلې دا کار کوي. تر څو پر دوی له دې کار نه یې درول سوي، نه یې منع کړل سوي، تر هغه پورې افغانستان کې امن نشي جوړېدلی. نو د هغه دپاره د جهاني قوتو هم دا ذمواري ده، او موږ هم دا وایو چې یا که پر رضا دوی درېږي هم او که دوی چیرې پر رضا نه درېږي، بیا خو به جهان خامخا مجبور وي. ناټو فورسز، د ایسا فورسز، د کوامتایده چې کوم دلته فوجونه په افغانستان کې دي، بیا به یقینا دلته خرابې جوړیږي، بربادي به جوړیږي، دغه به جوړیږي. نو دغه دپاره ضروري دا دی چې دلته څوک انتها پسندي کوي، دهشتګردي کوي، یا د انتصاب انتها پسندي او دهشتګردي چې کوم حمایت څوک کوي، هغه له دې کار څخه منې کړل سي، هغه له دې کار څخه ودرول سي. او دا مداخلتونه خو چا منل چا نه منل، دا خو اوس ګډ جهان تر مخ ښکاره دي. که څه دا پر هر څه پر پاکستان اوښتي هم دي، لیکن بیا هم د دوی د انټلیجنس ځینې ادارې لا تر اوسه پورې په دې کار بوخت دي، لا تر اوسه پورې په دې کار اخته دي، او لا تر اوسه پورې داسې هیله کیږي چې خدای مکه چې موږ به په دې کار کې کامیاب شو. خو موږ د ملتپال ګوند په حیثیت باندې دا خبره کوو چې ګوا نور په جهان کې چې د دې کارو نه څوک حمایت کوي، نه څوک تایید کوي، او نه دا په جهان کې نور ثبات پیدا کولای سي.
د پښتونخوا ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوالو چې په هلمند کې د پاکستان د روانو عملیاتو له درکه د پاکستان وباشي چې په هلمند کې د روانو عملیاتو له درکه د پاکستان د اندیشنې په حق لري د ازادي رادیو له خبريال سره مرکه کوله.
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
ساعت لس بجې او پنځلس دقیقې دی. د خبرونې په دې برخه کې به جان آقا لیکوزی نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړي او غټک به در واوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي په روانې میاشت کې د امریکایي ځواکونو مرګ ژوبله په افغانستان کې په بېساري ډول زیاته شوې او کله چې دا ځواکونه د افغانستان د جنوب په کلو او بانډو کې چې په عنعنوي ډول پکې طالبان قوي دي ځای په ځای شي نو تلفات ممکن نور هم زیات شي. ورسپارنه لیکي د امریکایي ځواکونو تلفات په داسې حال کې زیات شوي چې افغانان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او په دې توګه ممکن د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د امریکا د عامو خلکو ملاتړ هم کم شي. واشنگتن پوسټ د رند موسسې د یو څېړونکي او په افغانستان کې د جګړې اته کلونه د کتاب د لیکوال سید جونز خبره هم راخسته چې وایي که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته نشي نو دا به زما لپاره د تعجب ځای وي. ورسپانه په واشنگتن کې د امنیتي چارو د یوې څېړونکي موسسې د رئیس جان نیګل خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د افغانستان په جنوب کې زموږ لومړنیو عملیاتو ممکن دښمن بي توازن کړی وي خو دا بیره شته که چیرې وسلوال بیرته په جنوب کې ځانونه سنبال کړي نو زموږ د ځواکونو تلفات به هم زیات شي. واشنگتن پوسټ د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریستل خپلو عسکرو ته هدایت ورکړی چې د افغانستان کلو او بانډو ته لاړ شي او خپل پام د وسلوالو د حملو په مقابل کې د خلکو حفاظت او امنیت ته واړوي. جنرال مکریستل دغه راز امر کړی چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد د هوایي بمباری محدود شي. بلې امریکایي ورسپانې لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د وسلوالو د حملو د شدت په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي دا چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي د افغانستان په دوو ختیځو ښارونو کې په یو وخت د دوو ځان وژونکو حملو له وجې د امنیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. ورسپانه لیکي په جلال آباد او گردیز کې د امریکایي ځواکونو په اډو او مرکزونو باندې کوماندوي ډوله حملې د دې ښکارندوی دي چې وسلوال کولای شي په یو وخت کې په یوې ټاکلې سیمې حملې وکړي. د ورسپانې په باور له دې حملو څخه دا هم په ډاګه کیږي چې وسلوال هغو اډو او پوځي مرکزونو ته چې سخت امنیت نیول شوی د رسېدو توان هم لري.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و اوس په واورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي
د وسخ پلوک ورسپانه د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورسپانه په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې واشنگتن د دې لپاره چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي باید په افغانستان کې د پرمختګ لپاره خپل خلکو ته یو معیار وټاکي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا له پوځي خوځښتونو سره د پاکستان د مخالفت مسله راخسته او لیکل دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د پوځي خوځښتونو پراختیا په خپلو سرحدونو کې د ناامنۍ د زیاتېدو سبب بولي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره د افغان دولت او نړیوالو هڅې څېړلې او په دې خکه د قومي مشرانو رول ته په اشاره د سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د قومي مشرانو سره پراخه اړیکې ټینګې شي. د انیس دولت رسپانه په خپل سر مقاله کې په زنو رسپانو او رسنو د انتقاد کړی دی چې د انتخاباتو په درشل کې ناسم تبلیغات کوي او هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. رسپانه د خپل تبصرې په دوام لیکل دی چې اوس مهال یوازې په کابل کې له دیرشو نه زیاتې چاپي خپرونې موجودې دي خو معلومه نه ده چې په دې کې څومره د فعالیت جواز لري. ورسپانه په خپل لومړي مخکې له ولس پشر کرزی سره په لیدنه کې د ناټو د جګپوړي قومندان په حواله لیکل دی چې ناټو به تر هغو خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې افغانان یې اړتیا لري. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه د روانو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکل دی چې د روانو انتخاباتو بریالیتوب به افغانستان سره مرسته وکړي چې په ځان بسیا هیواد شي. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې انځور کړي چې پکې ځینې کاندیدان د نورو د کمپاینونو مخنیوی کوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د خپل فعالیت په څلورمې کلیزې تبصره کړې او لیکلې ده چې په تیرو څلورو کلونو کې دا ورسپانه توانېدلې چې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. د هشتو سوبنا دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د ځانګړې استازي د سفر خبر ورکړ او لیکلې ده چې دا به په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په حواله لیکلې ده چې د ولایتي شورا د دوو کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وستلې ده. ورسپانه د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه په یو مطلب کې د دفاع د وزارت په حواله لیکلې ده چې له انتخاباتو نه یو اونۍ مخکې به ناامنه سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړی شي.
د اصلاح او هیواد دولت رسپاړو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې پر روانو انتخاباتو کې د ولسي مشرانو پر رول تبصره کړې او لیکلې ده چې دوی د سولې، تفاهم او پخلاینې له لارې کولی شي په خپلو سیمو کې د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت ټینګ کړي. خو اصلاح به امریکا ته د عامې روغتیا د وزیر د سفر په مهال په افغانستان کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو لپاره د امریکایي چارواکو ژمنې یو ښه زیری بلله ده او د میلیار من نه دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل ماموریت پیل کړ. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې ځینو هغو هڅو ته اشاره کړې چې د ورځپاڼې په وینا په هیواد کې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره روانې دي او په دې ترڅ کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د اوسني حکومت د پای ته رسولو لپاره د حتمن هڅه وکړي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
په هرات کې په څوانځي شپږ زره ښوونکو باندې د کور نمرې وویشل شوې. له دې ولایته په یو بل خبر کې ویل شوي چې د یو ښوونځي 1500 زده کوونکو ته لپټاپ کمپیوټرونه ورکړل شوي. له هرات څخه د ازادي رادیو خبریالي نور حال په خپل راپور کې وایي
د افغانستان د خونې وزیر ډاکټر فاروق وردک په لاس د هرات ښار لویدیځ څنډه کې د خون کور کاربوټي د کورونو د ځمکې د ویشو به هیڅ د پاسه شپږ زره خونکو ته پیل شو.
او نمرې خو جامن شپږ زره نمرې وي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلاسماب جمهور رئیس د فرمان په اساس درې کاله پخوا معرف د هرات توزیع شوې وي. دغه د جمهوریت څخه درې زره او څلور سوه نمرې توزیع شوې وي، اما درې کاله پخوا بیا متاسفانه د بعضې مافیا د ځمکو لخوا هغه ځمکه تر دعوا لاندې راغلې وه. ځمکه بیرته په معارف پورې مربوطه شوه. دا دوه زره او شپږ سوه نمرې دي، جمع شپږ زره وي، نو د دوه زره او شپږ سوه چې توزیع شي شپږ زره به شي. اما بعد په هر دوه ورسوم چې دا تنها هم دا شپږ زره نمرې نه دي، د افغانستان د معارف د وزارت مربوطو ټولو معلمینو ته به د رهایش یوه نمره ځمکه.
د ښوونې وزیر هراته د خپل سفر یوه مخه د ښوونې د ستونزو د څېړنې وویل. زیاته یې کړه که څه هم پس له کابله هرات کې د ښوونې بهیر ښه په مخ ځي، خو په دې سربېره هم ډېری داسې ماشومان چې عمر یې د ښوونې وړ ده مګر لا هم د بیلابیلو دلایلو له کبله زده کړو څخه بې برخې دي. د ټول افغانستان په کچه د ښوونې د وړ ماشومانو شمیر 12 میلیونه اټکل کړ چې له منځه یې د 2 میلیونه شاوخوا کې ماشومان ښوونځي ته ځي
او 15 میلیونه متاسفانه اوس هم د سرسي نه لري معرفت.
ژمنه یې وکړه چې پاتې نور 15 میلیونه ماشومانو ته به هم د زده کړې زمینه برابره کړي. وزیر د همدغه سفر په لړ کې د سپینې ادی په نوم منځني ښوونځي ماشومانو ته هر ماشوم ته د لپټاپ په لړۍ پیل کې 1500 لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. ژمنه یې وکړه چې د دغې لړۍ په دوام سره به ټول افغانستان کې زده کوونکي د کمپیوټر خاوندان کړي.
دا کمپیوټرونه چې د وان لپټاپ پر چایلډ په نامه یادي په امریکا کې د دې لپاره یو نهاد جوړ شوی د هماغه نهاد څخه په استفاده سره د 15800 کمپیوټرونه تر اوسه د افغانستان د معارف خدمت کې دي. په امتحاني ډول مو دا پروژه شروع کړي په څو ولایتو کې به شروع کوو تر څو زموږ متعلمین ورسره آشنا شي. اما هدف مو دا دی چې بالاخره د افغانستان د معارف د وزارت هر متعلم د یو لپټاپ چکتن.
د هرات ښار غنځده کوونکو د لپټاپ په اخیستو او ښوونکو د کورنو د ځمکو په لاسته راوړلو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مننه وکړه، مګر ورسره په څنګ کې هیله لرله چې د کومې خیریه موسسې په مرسته یې ساختماني چارو کې د کورنو د جوړو د کومک ورسره وکړي، ځکه د دوی په وینا ښوونکي په دا لږ معاش د کورنو د جوړولو توان نه لري.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د اسد د نهوشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره د امن چاپیریال د برابرولو لپاره د افغانستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. خو د کونړ ولایت د ټول سوالو قومي مشرانو او دینی عالمانو پریکړه کړې چې د انتخاباتو په لړ کې به د انتخاباتي مرکزونو امنیت په خپله ساتي. د دې ولایت د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې د دې موضوع نور حال واوري.
د د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون او د امنیتي ادارو مسؤلینو په یو راپور کې ویلي وو چې د کونړ ولایت په شلو ساحو کې د رای ورکونې مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله نشي جوړېدلی. همدا وجه وه چې د دغې ولایت د چپې درې، ماڼوګي، شیګل، دانګام، اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه ګډه غونډه کې دولت ته د مرکزونو د ساتنې داد او ضمانت ورکړ.
تقریبا شلو مرکزونو کې خودلی و چې زمونږ لاسرسی نشته، نو دا زما پیشنهاد و چې زه باید د قومونو سره خبرې وکړم. اوس هم دا قوم خلک راغوښتي و د ټولو تضمین وکړو چې د هغه شلو مرکزونو امنیت او په هغې کې د خلکو راتګ تګ راتګ او رایه ورکول ټول کار دوی پخپله کوي.
ښاغلي وحیدي وویل چې د کونړ په نورو ټولو ولسوالیو کې پوره امنیت دی. د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان کولی شي چې په ښه توګه خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي.
نور ولسوالیو کې الحمدلله هیڅ مشکل نشته، کوم خاص خبره دلته نه ده شوې. ټول په آزاد ډول کمپاین کې ګرځي را ګرځي دلته مرکز کې، او حتی موږ د قبایلو تالار د دې لپاره خلاص کړی دی ځکه دا چې موږ غټ غټ هوټلونه ځایونه نه لرو، نو هر څوک کولی شي د هغې نه استفاده وکړي.
د چپې درې او وټپور ولسوالیو دوه تنو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله چا ته اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو پر مهال ګډوډي رامنځته کړي.
زه شاه ولي خان د چپې درې د ولسوالۍ اوسېدونکي، محلي شوراګانې، قومي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې، موږ پوره اطمینان ورکوو چې په ډېر ډاډمن حالات کې موږ خپل انتخابات انشاءالله ترسره کولی شو. حکومت ته د دې موږ وعده ورکوو انشاءالله، په دې باندې موږ متفق یو انشاءالله.
زما نوم جنت ګل، وټپور د ولسوالۍ یو سپینګیری. دا د ولس په همکارۍ باندې خپل غونډو باندې موږ دا کار کوو. یو سنټر د لاسنه ورکوو په هر ځای کې چې بس په اطمینان باندې خپ قرار باندې موږ خپل ووټ ورکوو، او بس هغه سنټر یې وړو ته ووټ ورکوو. امنیت یې په خپل باندې نیسو.
په تیرو ټول ټاکنو کې د کونړ په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې د رای ورکولو یو سلو شل مرکزونه جوړ شوي وو، او دا ځل هم همدغه تعداد کونړ دپاره ځانګړی شوی وو. خو د امنیتي ادارو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په راپور کې ترې د شلو مرکزونو د منفي کولو خبره شوې وه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په کونړ کې د ولایتي شورا دپاره څلور کم شپېته تنه ولاړ دي چې دوه ښځینه کاندیدانو څه مو دوړه د خپل شخصي ستونزو له امله له کاندیداتوري لاس واخیست.
د روان خبرونې په دوام کې زموږ بحث هم انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی، خو اوس هم د امنیت په ارتباط یو بل راپور په هرات کې پولیسو دوه تنه د ځان وژونکو بریدونو او شل تنه د نجونو د ځورونې په تور نیولی دي. په دې ولایت کې چې له ایران سره اوږده پوله لري، د ملي امنیت مقامات وایي چې ډېر شمېر ماینونه او نور چاودونکي مواد یې هم نیولی دي. له دې ولایته د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د چرشم په ورځ د هرات ولایت امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علي زید وطن خبریالانو ته وښول چې د هغه په وینا د انتحاري بریدونو له واسکټونو سره یې د ښار یوه سیمه کې د چاودنې وړاندې ونیول. علیزي په همدغه خبري غونډه کې وویل د هرات ښار د ښوونځیو د نجونو د ځورولو په تور د سیمه ییزه خلکو په مرسته شل تنه ویلګرده کسان ونیول.
دوه انتحار کوونکي چې دوه واسکټه ورسره و پرون موږ ونیوله. دوی غوښتل چې پر دولتي اراکینو او یا پر ایتلافي او حساب قواو باندې ځانونه انتحار کړي. په داسې حال کې چې دوی امدګي نیوله په یو ځنګل کې د پرتون زغون د پله وغر خواته ناست وه. په امدګۍ په حالت کې وه چې زموږ استخباراتو مدیریت کارمندان وکوله چې دوی دسکرې کړي او د قانون منګول ته وسپار. په حدود شلو نفرو دغسې مشکوک اشخاص او افراد موږ نیولی دي چې ازار وضعیت یې د نجونو د مکتبو کوی، او د دوی طاقت و جریان لري. څه وخت چې نهایي څېړنې ختمې شولې بیا به موږ په دې باندې بس کړو.
په هرات ولایت کې په دغو وروستیو کې ځینې کورونه یو شکایت وکړ چې نجونې ښوونځیو ته د تلو په مهال په چړو وهل شوي دي. د دا ډول نجونو د ټپیانو د کشمیر نه ده څرګند، مګر د امنیت قمندان وایي و کورونه یې تر اوسه شکایت کړی ده. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هم دا ډول پیښې تایید کړې، مګر زیاته کړه تر شا یې سیاسي لاسونه نشته. په همدغه ورځ د هرات ملي امنیتي ادارې شل پای مخابري او څه د پاسه سل حلقې ماینونه د اوبو څخستي سکر شل او بی ام یو راکټونه خبریالانو ته وښول چې د خبر پاڼې په اساس مخابري د ښار شپږمه ناحیه کې یوې ورانکاره ډلې څخه او نور مهمات د ادرسکن، کشکرآباد، سنګي او شندن ولسوالیو کې بېلابېلو عملیاتو څڅکې ترلاسه کړې وې. پېښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د عاملینو د لټونې یادونه یې وشوه.
ستاسو رایه ستاسو راتلونکی.
دا
ګران خويندو په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینه او د ګډون هم اهمیت لري ځکه چې د خزو او نارینه او رائے سره برابر دي او ټول رائے حسابيږي
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی وو د بس یو موضوع په ټاکنو کې د خزو د ګډون په اړه وا په دې کانفرنس کې له ټول هیوادوالو په 13 بیا له خزو څخه وغوښتل شو چې د نیوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعال ونډه واخلي او خپل دینی او ملي دنده تر سره کړي
هو ټاکنو په بهیر کې د خزو ونډه مهمه ده ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رائے ورکوونکو او کاندید په توګه د خزو د ګډون ننګه کوي
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د خزو لپاره ځانګړې شوې دي د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو څخه ورې د روان خبرونه په دوام کې دونه باسل روچه د هم انتخاباتو ته ځانګړی دي خو اوس چې لسنیمی بچی دی توجه وکړي د مهم خبرونو لنډی سچ فریده هور سیفی دراوروي
د خوست د مومندو د قلندر اولسوالۍ روغتیایي کلینیک تیر شپه سوځول شوې ده افغانستان کې د اروپای ټولنې څارونکو د جمهوری ریاست لکاندیدانو سره کتلې د هلمند په ولایت کې دوه امریکایي او یو بریتانوي عسكر وژل شوې یو افغان انجلۍ په کندهار کې د کناډایي عسكر لخوا په تصادفي توګه په ډزو وژل شوې ده د سعودي عربستان د روغتیا وزیر له دې سره موافقه کړې چې حج ته د یو شمیر کسانو راتل محدود شي د سعودي عربستان روغتیایي مسولین وایي دا محدودیت د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا د خپرېدو لویرې وځ کوي نن په قرغزستان کې د جمهوری ریاست لپاره د رای ورکونې بهیر پیل شو د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې په عراق کې زور زیاتې روان دي متحد ایالات به د 2011 میلادي کال تر پایه له دې هېواد څخه خپل ټول عسکر وباسي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن په ګرجستان کې دی او د دې هیواد د یو شمیر مخالفو سیاسي غړو سره خبرې کوي
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو څخه واوریدو وس هم د اونۍ بحث تر ابرو یادونه کوم چې د سه شنبه په ورځو له ازادي رادیو کې له کاندیدانو سره مخامخ خبرې کولای شي دا پروګرام د مازیګر له 2 بجو تر 5 بجو پورې خبري شي خو سم د اونۍ بحث
د ازادۍ رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه او خیچاره هیله منیم چې په دې باس کې هم تر پای را سره ملو سای زموږ د دیونه باس د انتخاباتو پاړه د خبرونو او راپورونو په خبرولو کې د مطبوعاتو د رول څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده زکوول کیږي چې اکثره خلک د انتخاباتو د بهیر پاړه معلومات د امدغه رسپان لارې ترلاسه کوي خو دا انتقادونه هم موجود دي چې کله نا کله په امدغه رسپانو کې داسې مطالب خبرېږي چې خلک خوشینی کوي او د امکان لري چې په انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو په وندې هم منفي تاثیر ولري موږ سره په دغه باس کې ملګری دي د هیواد دولتي ورسپانې مسول چلونکو نجیب الله شینواره د کابل پوسټ انګریزي ورسپانې مسول چلونکو وحید الله غازی خیل او د چارو کار په وحید الله مشتا درنو ملمنو ستړي مشي خپل لمړی پښتنه بل خاغلی نجیب الله شینواره نو پښتو شینواره سب ستاسو پاند آیا مطبوعاتو د افغانستان د سګنې انتخاباتو بهیر په سمه توګه تر پوخ خلاندې راوستي دي
مطبوعات او پټولیز ډول رسنۍ په هغه نظامونو او ټولنو کې چې د ولسواکۍ پر وصول او ارزښتونو ولاړ وي ډیر ستره ونډه لري په ځانګړي ډول د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو پر مهال د رسنۍ ونډه لا پراخیږي او ستره کیږي له هغه مهال چې د انتخاباتو مسله مطرح شوې ده نو د انتخاباتو د بهیر بیلابیلو اړخونو په رسنۍ کې خبرګون منډلې ده رسنۍ په د انتخاباتو په درشل کې دوه سترې دندې لري لومړی دندې دا ده چې خلکو ته معلومات ورسوي او دویمه دندې دا ده چې د انتخاباتو په اړه په هنيز مطالب خبره کړي هغه برخه چې پر معلومات پورې اړه لري په دې کې د کاندیدانو په اړه د غوې د ژوندلیک په اړه د غوې د تګلارو په اړه دقیق او بي طرفه معلومات راټولول او لیدونکو یا لوستونکو او یا کتونکو ته د هغوی وړاندې کول دي. همدارنګه د انتخاباتي کمپاین د خبرونو خپرول، د انتخاباتي غونډو د خبرونو خپرول، یعنی هر هغه څه چې د انتخاباتو پر بهیر پورې اړه لري د هغه په اړه د ریښتینو او په بشپړ ډول د بې پرې خبرونو خپرول دا د معلوماتي برخه ده چې د رسنیو ستره دنده ده. دویمه ستره دنده د رسنیو د انتخاباتو په اړه د پوهنیزو مطالبو خپرول دي. یعنی مطلب پوهنیزو مطالبو څخه څه دی؟ مطلب مو دا دی چې خلک پوه شي چې انتخابات څه شی دی، انتخابات څه ارزښت لري، موږ ولې انتخابات کوو، او څنګه کولای شو چې په هیواد کې آزاد، عادلانه او رانه انتخابات سرته ورسوو. په دې اړه رسنۍ مکلفیت لري چې خلکو ته پوهنیز مطالب خپاره کړي. له بده مرغه په ځینو رسنیو کې د انتخاباتو په اړه یو ډول منفي تبلیغات خپرېږي. له هغه مهاله چې د انتخاباتو مسله خپره شوې ده، په ځینو رسنیو کې داسې ویل کېږي چې راتلونکو انتخاباتو کې به شفافیت نه وي، دا انتخابات به لټګۍ او درغلۍ ډک وي، او دا چې مشر له مخکې ټاکل شوی دی او دا انتخابات چې دي دا هسې یوه ډرامه ده د خلکو د غولولو لپاره، او دا چې په ځینو سیمو کې امنیت نشته او انتخابات به ترسره نشي. دغه راز تبلیغات د خلکو ذهنیت ګډوډوي، د خلکو روحیه کمزوري کوي، او پایله یې دا کیږي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. چې دا مسله دغه راز منفي تبلیغات د رسنیو له مسلکي رسالت سره اړخ نه لګوي، او همدارنګه د افغانانو لوړ ملي ګټ سره هم اړخ نه لګوي. زمونږ ستره موخه دا ده چې خلک وهڅو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. نو رسنۍ باید د همدې موخې لپاره فعالیت وکړي.
بل شنوار صاحب، تاسو تر څه حد خپل په دغه برخه کې خپل مکلفیت ترسره کړی دی؟
زه د یوې دولتي ورځپاڼې مسئول مدیر یم. موږ خپل خبرونه د هیواد د اساسي قانون، د انتخاباتو قانون، د رسنیو قانون، او همدارنګه هغه تګلارې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون، د رسنیو د کمیسون لخوا موږ ترکر شوې ده، لاغې سره سم مو خپل خبرونه پیل کړې دي. موږ لمړی خلکو ته معلومات رسو چې په دې معلوماتو کې د انتخاباتي کمپاین ټول خبرونه خبريږي. د دې لپاره مو یو کلیشه ټاکلې ده چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوامداري تر دې عنوان لاندې د ټولو کاندیدانو خبرونه چې دغه په ملاتړ باندې په مرکز ولایتونو کې غونډه جوړیږي، دا خبرونه موږ راخلو او په بې پرې ډول او په بشپړ انډول سره خبرو. او همدارنګه بل برخه زموږ د پوهنیز مطالب برخه ده. د پوهنیز مطالب موږ پر دوو ډلو وېشلې شو. یو هغه رسمي پوهنیز مطالب دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا موږ ترکل شوې دي، چې په هغه کې تبلیغاتي پوسترونه دي، همدارنګه د عامه پوهاوی ځینې پروګرامونه دي چې دې ته موږ هم په خپل ورځپاڼه کې یو برخه ځانګړې کړې ده. او پر دې سربیره موږ خپله د انتخاباتو په اړه لیکنې کوو چې په دې کې د هغو کارپوهانو چې هغوی د ولسواکۍ په برخه کې، همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې پوره تجربه لري، تخصص لري، دا وی نظریات راخلو او په ډیره ساده ژبه چې خلک پی پروشي خلکو ته د انتخاباتو ارزښت تشریح کوو او هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
بله مننه کورمودان. خغلی غازی خیل، تاسو د کوم سرچینو څخه د انتخاباتو اړوند خبرونه ترلاسه کوئ؟ او کدام راته وایي چې تاسو د یو انګلیزي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی یاست، تر څه حد توانیدلی چې د انتخاباتو اړوند خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي؟
ډیره مننه کوم. السلام علیکم استاد درنو اوریدونکو ته. زمنګ سرچینی ممخ کې ویل چې زمنګ سرچینی زمنګ خبري اعلان دي چې منګه تقریبا په درويشتو ولایتونو کې خبري اعلان لرو، او اوس منګه سبا یا دغه هفته کې به یو سایت دغه کو پرانیزو چې کار بشپړ شوی دی، چې بشپړ معلومات، تازه معلومات په ولایتونو منګه ترلاسه کوو، هغه خبرو همدارنګه د ورځپاڼې لاري منګه خپل د خبري اعلانو په بنسټ باندې منګه چې کوم راپورونه ترلاسه کوو هغه منګه تراکې لسیمې نه په هغه منګه ژباړو، هغه خپل ولست او خلکو خارجانو ته رسوو. دا زمونږه دغه دی، بنګه د سینې چې د بلچا یا له انټرنیټ نه یا د نورو سایټونو یا له اجانسونو نه کې دي، کوم یو که بهرنی خبر وي هغه مونږ له نورو اجانسونو راوخلو، خو زمونږه ډیره اتکا او ډیره اکتفا په خپل خبريالانو د چ پسیمه کې دي، او غوی لمګ سره همکاري کوي، او غوی مونږ ته هغه اولنی ریپورتونه رسي، یعنی دویم لاس ریپورتونه نه چې ډیر تازه وی ډیر دغه نو زمونږه سچینه خپل خبريالان دي.
بله، او زما د پښتنو دوام جسمات شو، تر څه د توانیدلی چې د انتخابات پړون خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي؟
خطا سی پویږي مطبوعات خدا سی څلور مقوه په نور دنیا کې بلل کیږي، او د خلکو تمام تداوی او دویم دغه شپ سیګرزی چې ګر مو موضوع وي، چې جالب موضوع وي، د خلکو توقع وي ورته. منګ د مطبوعات او د پاړه د انتخابات پاړه تحلیلي مقالې خبرې کړې دي، ځین ریپورتونه خبرې کړې دي، خو دغه سی ریپورتونه نه دي خبرې کړې، لکه نور چې خبروي. ځین د سی کاندیدان شته چې تعصب سره سره باید وي چې نه پلان لري نه پروګرام لري دا غوی په برنامه باندې سره تقریبا شرمېږي چې هغه خبره کوي ما خپل لدی نه جلوګيري کړی د ځینې کاندیدان به ویډیو عالم ډیر فاضل ډیر خوښ خلک به هغه د افغانستان لپاره یو پلان لري مګر ځینې شته چې هغه هیڅ نه په اقتصاد پوهیږي او نه په سیاست پوهیږي او نه خپل هغه مرام تشریح کولی شي متاسفانه نو هغه مونږ نه نشرو ځینې سره مرکې کړي دي کاندیدانو سره چې ولې کاندید شوي دي لامل یې څه دی که بریالی شي څه به وکړي یا مثلا دوی په دسیال کې په نورو دنیا کې چې خلک کاندیدیږي هغه د حزبونو په بیس باندې کاندیدیږي حزبونو ته خلک رایه ورکوي حزبونه مرام لري متاسفانه چې په افغانستان کې حزبونه ضعیف دي نشته دی ولسی بیس نه لري نو شخصیتونه کاندید شوي دي ځینې کسان
فکر نه کوي تاسو ځینې کاندیدانو مرکې خبرې کړي دي او ځینې چې وایي چې خبرونه نه لري هغه مو هیڅ نه دی ویلي په دې برخه کې آیا تاسو انډول نه دی مراد کړی هغه هر کاندید حق لري
ګوره دا کاندیدان که تاسو وګورئ دا په څو کټګوري ویشل شي ځینې د شهرت د پاره ځینې د افغانستان د یو بحران ژغورلو په خاطر باندې ځینې چې تجربه لري ځینې په افغانستان زړه خوږیږي او ځینې به په دې تمه وي چې زه به معامله وکړم دغه ځینې ټول یو ډول کاندیدان نه دي که تاسو دوی ته وګورئ د یو حزب نه دوه کسه کاندید شوي
دي تاسو دا منئ چې ځینې کاندیدان مخبرې کړي او ځینې نه دي خبرې
کړي دې کې شک نشته چې موږ هغه کاندیدان چې هغه په حساب کېږي هغه وتلي کاندیدان دي هغه د افغانستان لپاره یعنی رښتیا یو پروګرام لري یو پلان لري او واقعا ملي کسان دي موږ د هغوی سره مرکې کړي دي هغه مخبرې کړي دي او هغه کسان چې موږ پوهیږو چې دوی د افغانستان لپاره هیڅ پلان نه لري فقط هدف یې د ځان شهرت دی او امتیاز ترلاسه کول دي موږ د هغو سره نه مرکې کړي دي نه د هغو خبرونه خبر کړي دي
مننه کوم ودان خغله مجدا تاسو چې د مطبوعات لارې د افغانستان انتخاباتو بهیر څاري تاسو په نظر دولتي او خپلواک ورسپانې په دې توانیدلې چې انتخاباتو په اړه خبرونه او راپورونه په واقعي توګه خبره او تر خلکو پورې ورسوي
بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا دا رسنۍ چې اوس مونږ په دنیا کې لرو سلور قسم رسنۍ ویل شو چې ست دی چې په افغانستان کې هم البته مونږ لرو یو چاپی رسنۍ دي چې اخبارونه او جریدې او ورسپانې دي انزوریز رسنۍ دي چې په هغه کې د تلویزیونی چینلونو راځي پکې غږیز رسنۍ دي چې رادیوګان دي پکې او الکترونیکی رسنۍ دي چې هغه سایتونه دي په انټرنیټ کې چې خلک له هغه نه هم ګټه پورته کوي او البته په افغانستان کې دا ډیر زیات معمول نه دی خو په هر حال تر ډیره حده پورې دا هم یو نوی مسله ده چې اوس رامنځته شوی ده موږ چې مخکې غازی خصف هم اشاره وکړه په افغانستان کې یو لوی مشکل لرو چې هغه مطبوعات او زموږ رسنۍ مشکل سره مخامخ کړي دي هغه یعنی دا مشکل د قبل مشکل لامل ګرځېدلی ده هغه دا دی چې په هغه هیوادونو کې چې هلته سیاسي احزاب دي او سیاسي ګوندونه موجودیت لري او اوږدمهال تجربه لري په دې هکړه دوی کولای شي چې یعنی دوی خپل هغه مرامونه چې وړاندې کوي د هغه په نتیجه کې خلک په خپله دي چې ټاکنې راشي یو کال دوه کاله د مخه دوی په دې مسایلو باندې پوهیږي ځکه چې دا سیاسي حزب چې دی یو په بل سره یعنی په دننه په پارلمان کې هم سره مقابله کوي هلته سره خبرې کوي او په نتیجه کې خلک پوهیږي چې د یو ګوند پروګرام سي دی او د بل ګوند پروګرام سي دی او په نتیجه کې چې کله انتخابات راځي خلک یو روخان یو انزور لري د احزاب او د هغوی د پروګرامونو او د ستراتیژي په اړه خو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده همدا اوس چې یو څلوېښت کسان ځانونه کاندید کړي دي په دې کې البته که موږ وغواړو چې د ټول یو څلوېښت کسانو په باره کې مفصل معلومات په رسنیو کې راشي دا به ډېر ګران کار وي دوی سره چې تاسو خبرې وکړئ په هر یو سره مصاحبه وکړئ دا کار مشکل کار دی خو هغه مطرح کاندیدان په منځ کې چې کوم موجود دي په دې کې یو بل احتمال هم شته چې هغه اوس مطرح شوی دغه د مناظرې مسله ده چې په دنیا کې معمول دی او رایج دی د دې لارې نه هم خلک کولی شي چې له رسنیو له لارې نه پوه شي په دې کې چې څه توپیر لري د دې کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي په دې کې معلومیږي چې خلک یو انزور اخیستی شي او خلک تشویقی مثلا تاسو موږ په ایران کې چې کوم انتخابات او ټاکنې وشوي په اول کې تاسو ویل کېده چې خلک ډیر زیات په دې کې لیوال نه دي خو وروسته چې مناظره شروع شوه د کاندیدانو په منځ کې د مناظره په نتیجه کې خلک دې ته وهڅول شول چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي د یو کاندید او د بل کاندید په ګټه خلک سره متفق شول او په نتیجه کې موږ ولیدل چې تقریبا له اتیا او نه پورته اتیوپیسونه پورته هغه کسان چې شرایط واجدین و او په انتخاباتو کې ګډون وکړ برخه واخیسته او د پایلې خبره نه کوو اصلا د خلکو هغه توجه چې وو تر رسنې ویل لاره نه او د دې مناظره لاره نه په دې مسله باندې ماتو شو چې باید په انتخاباتو
کې یعنی په ټوله کې وای خغله مجده د مطبوعات چې دی د انتخاباتو تر پوښښ لاندې په سمته وګراو سې ساس په نظر کې څنګه
ما خو مخکې اشاره وکړه چې هغه مشکلات چې موجود دي اصلا دا یو څه تخنیکی مشکلات هم دي د دې ټول کسانو لپاره یعنی د دې مرام او پروګرامونو وړاندې کول دا ناشونې کار دی دومره د دومره کسانو او که د یو کس یا د دوه کس یا د درې کسانو دا کار وشي بیا هغه خبره کیږي چې دا انوال نه دي ساتل شوی او دوی به پران دي په هر حال دا مشکل ستدي په مطبوعاتو کې خو بیا دا یو بل مسله هم دلته ستدي هغه دا دی چې زمونږ په کړیو باندو کې دا زمونږ چاپی رسنۍ نه رسیږي هلته او ډیر کم رسیږي او ډیر خلک هم د سواد نعمت نه هم به برخه دي چې هغه وکول شي د استفاده وکړي تحلیلي مقاله ولولي نو په نتیجه کې مونږ یو بل رسنۍ ته چېغه وګیز رسنۍ هغه ته اړتیا لري چې باید په هغه ډیر کار وکړي په دې کې دا په دې برخه کې باید ډیر کار وشي چې تر اوسه پورې متاسفانه هغه څه چې لازم دي تر اوسه پورې دا کار نه دي شوی چې باید دا خلاته توجه وکړي
بله خغل شینوار لکڅنګ چې خغل مجده اشاره وکړ ورته آیا ستاسو ورسپانه له کابل نه بهر په څومره وخت کې خلکو ته رسیږي دا خبر نه وی چې خبرونه او راپورونه تر زړې دوه ورځې ستاسو ورسپانه ولایتونو ته رسیږي او کدره ته وای چې په افغانستان کې خبريالان د انتخابات پر د خبرونه او راپورونو په برابرولو کې له سستوند سره مخ دي مثلا ستاسو خبريالان
یو سوند چې اوس ورسره زموږ مطبوعات لاسو غریوان دي هغه د ورسپانو د ویش مسله ده چې دا یواز پر اسپانو پر یلن لري دا د هواد یو په ملي کچه د هواد یو ستون زده ځکه د ولایتونو ترمنځ ترانسپورتي اړیکه هغه مرغ اختلی او کمزور نه دی او همدارنګ د ورسپانو د ویش لپاره هم د سیو ډیر اغیزمن میکانیزم نشته څه چې په کابل کې د ورسپانو پر ویش پورې اړه لري نو زموږ ورسپانه هر سهار لوستونکو ته رسیږي زنه ولایتون ته په ما غوړز رسیدي ولې زنه ولایتون ته لبد امرغه چې الته یا تاریخي نه دي یا امنیتي ستونزې شته دي الته په ما غوړز باندې نه رسیدي یو څه زنګ سره رسیدي ولې یو خبره زه غواړم تاسو ته کوم هغه دا چې ورسپانو لولستلو سره د خلکو مینه ډیره شوې ده همدغه ورسپانه چې یو څو ورځې زنګ سره سره هم رسیدي الته خلک په ډیره مینه ولې او موږ طبيعت په ټلیفون باندې خبرګون خې او تلی وړاندیز وغوښتنه دا وی چې باید ورسپانه ورته په خپل وخت باندې ورسیږي هغه ستونزې چې خبريالان ورسره د انتخاباتو لپاره د راپورټ پور کول کې لاسو غریوان دي تر ټولو ستوره ستونزې دا ده چې د کاندیدانو ګڼګول ډیره زیاته ده موږ یو څوکۍ لرو او یو څلويخ کاندیدان ورته ولاړ دي د کوم کاندیدان پر کټګوري وو شو دا به زموږ خپل یو ډول ذهني برداشت وي خو که تاسو هغه کاندید چې د هغه د ګټلو چانس او امکانات موږ او تاسو ته ډیر کمزوري ښکاري خو کتل هغه سره کینی او داغه نظر پوښتې هغه به تاسو ته داسي وایي چې کچته په انتخاباتو کې تقلب او درغلي و نشي نو زه د انتخابات ګټم او د افغانستان جمهور رئیس یعنی هر یو ځان دغه څوکۍ ور بولی په دغه راز حالت کې د ټولو کاندیدانو په اړه د خبرونو خبرول دا به یو څه ستونزمن وي او زموږ خبريالانه لسون سره مخ کړی دی ولې دغه ستونز سره سره موږ هڅه کوو چې ټول کاندیدانو ته په خپل ورسپانه کې مساوي او برابر ځای ورکړو او د اغوی د خبرونو په خبرولو کې بشپړ بی طرفي او بشپړ انډول وساتو
بله خغلی غازی خیل تاسو ویل چې تاسو خبريالان شته په ولایتونو کې تاسو خبريالان خو د انتخاباتو په اړه د خبرونو او راپورونو په برابرولو کې له ستوند سره مخ نه دي او خغلی شینواری ویل چې دولتي او رسپانی بی پریدي د انتخاباتو په اړه د راپورونو او خبرونو په خبرولو کې خداس انتقادونه موجود دي چې دوی هم د ځانګړي کس نه ملاتړ کوي البته دولتي ورسپانې په دې اړه ساس نظر سره دی او آزاد ورسپانې د مسول پتوګه
خلومړی خبره شو زخپل لغته پروګرام ته زمونږ خبري اعلان ستونزې په ولایتو کې فوق العاده زیات ستونزې شته دي خو د انتخاباتو په اړه چې څومره منډي تلل په کابل کې کیږي په ولایتو کې دومره نه کیږي په ولایتو کې د امنیتي ملحوظات العمل خلک نشي کولای چې لور پروتو ولسوالیو ته لاړ شي له خلکو سره خبري وکړي او کاندیدان هم تر اوسه پورې هغه وتلي کاندیدان چې حساب پکېږي درې کس دي هغه لا تر اوسه پورې د سی ولایتونو ته نه دي تللي چې هغه بي امن ولایتونه دي هلته خلکو سره کتلي د نمائندگان شته دي نمائندگان په مرکز کې دي ولسوالۍ نورتزيني خلک راځي خو هغه سي نه دي چې لوکا په کابل کې چي دي دا یو ستونزه. بل لوی ستونزه چې الته ور سره مونږ مخ یو هغه د وخت نشټواله د والیانو سره د نورو کسانو جګپړو چارواکو سره چې فرضاً مونږ اوس تیر ورځ غوښتل چې د هلمند والی سره مرکه وکړو، دغه عملیات شروع شوي دي. هلته ځینې رپورټونه مونږ ته رسیدلي وو، خلکو نارضایتي ښودلې وه د کورونو په تلاشۍ کې او د خلکو په کډوالۍ کې، خو هغه مونږ ته وخت رانه کړ ځکه ویل چې زه ډېر مصروف یم او وخت نه لرم. خو نن یې مونږ سره وعده کړې ده چې نن 4 بجې به هغه حاضریږي او مونږ سره به مرکې ته یعنی مرکه به کوي. دغه یو ستونزه. بله لویه ستونزه د طالبانو لخوا ګواښ د مخالفینو له ګواښ زمونږ خبریالانو ته، کله چې دوی له یو ځای نه رپورټ خپروي حتمي ده چې د هغوی خبر به هم ورسره خپروي، چې دې سره مونږ یو ستونزې سره مخ یو. په داسې حال کې چې هغه یا نه یې څنګه خو د دوی هغه به مونږ کوو رپورټ به خبرو. مونږ تر ډېره حده کوشش کوو چې د خپل خبریال عکس او نوم خپور نه کړو یا په مستعار نوم باندې د هغه رپورټ دغه ځای نه خپور کړو. دا یو. بله خبره د دولتي اخبارونو او تلویزیونو په اړه ده چې انتقادونه شته. دی کې شک نشته دی چې تر اوسه پورې که تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته ډیر کم مطبوعات به وي چې هغه به آزاد وي، خپلواک به وي، بې پرې به وي. په افغانستان کې تر اوسه پورې ملي سیاست نه کېږي، قومي سیاست کېږي، ژبنی سیاست کېږي او دا تر اوسه پورې روان دی. یعنی خلک بې پرې نه دي. حتما دا خبرې نه ما اورېدلې دي، ما ملي تلویزیون کتلی دی، ګورم. دی کې شک نشته دی چې د دولتي یا د ښاغلي حامد کرزي په ملاتړ به زیات کمپاین کېږي، زیات پروګرامونه به جوړېږي نظر نورو ته، دا کارونه کېږي. همدارنګه په ولایتونو کې هم شکایتونه شته دي. فرضاً والیان دي یا د دوی لخوا نه پیسې ورکول کېږي چېرته چې غونډې جوړېږي. اوس تاسې وګورئ یو لویه ستونزه چې دا په افغانستان کې په ولایتو کې دا ده چې خلک د کمپاینونو غونډې ته نه راځي. کمپاینران که ځي دوی خلک د ختمونو د نورو محفلو په نامه راغونډوي او بیا غونډې جوړوي. یعنی لویه ستونزه اوس دا ده چې خلک هېڅ علاقه مندي نه ښيي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې ملي تلویزیون یا نور تلویزیونونه په ولایتو کې خلک ډېر نه ګوري، برق نشته دی، امنیتي ستونزې فوق العاده زیاتې دي، نو رادیوګانې خلک اوري او چاپي رسنۍ په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې فوق العاده زیات ضعیف دی. حتی په کابل کې ضعیف دی. زموږ تعلیم یافته خلک په اخبارونو باندې پیسې نه ورکوي، هیڅ نه اخلي. بل لوی ستونزه چې دلته دا ور سره چې زمونږ رسنۍ یې تاسو مخکې دغه وکړه چې زمونږ اخبارونه چې په وخت ولایتو ته رسیږي، په نوره دنیا کې د اخبارونو لپاره ځانته یو ایجنسي، ځانته یو ادارې چې ټول ورځپاڼې هغوی ته راځي، هغوی بیا تقسیموي. په افغانستان کې دا شی نشته دی. هر څوک خپل ورځپاڼه، خپل اخبار په خپله تقسیموي. دا یو لوی ستونزه ده.
بله مننه ښاغلی مجده. بېله شکه چې په افغانستان کې ګڼې تنظیمي او د یو شمېر ډلګۍ ورځپاڼې فعالیت لري، خو یا د ژورنالیستیکو اصولو او اخلاقو له مخې دا سمه ده چې یوه تنظیمي ورځپاڼه د یو چا یا یوې ډلې په وړاندې سپکې سپورې خپرې کړي او حتی د انتخاباتو او یا یو کاندید په اړه دا شان لیکنې خپرې کړي؟
د ژورنالیستیکي اخلاقو مطابق دا خبرې البته بې ځای دي او باید دا کار ونه شي. په ډېر احترام سره باید یو ژورنالیست خپل قلم خوځي. او متاسفانه په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې عام شوی نه ده. او کله کله دا ویل کېږي چې دا د دیموکراسي نوې تجربه ده په دې وطن کې، او تر اوسه پورې خلک هغه سره کرخه نه مراته یي. کوم چې د یو کس د توهین مخه باید ونیول شي، د یو کس باید اهانت ونه شي. دا کار تر ډېره بریده پورې مونږ ګورو چې نه رعایت کیږي. خو په هر حال یو بله مسله چې مخکې وسته اشاره وشو، هغه د خبریالانو مسله وه. زه ډیر خوشحال یم چې ځینې داسې نښې نښانې ښودل کیږي چې حتی د دولت مخالفین رسنیو سره بد چلند نه کوي. مثلا تاسو وګورئ څو ورځې د مخه د آریانا د تلویزیون شبکې رئیس آریانزای صاحب په میدان وردګ کې د طالبان لخوا ونیول شو، او ما ته هم ډیر دا د اندېښنې وړ و چې زموږ یو پیاوړی ملګری هلته نیول شوی دی او سره څه چلند وشي. خو تیره ورځ ما چې هغه سره خبرې وکړې، هغه د نیک مرغه خوشي سوی ده او دی وویل چې طالبان ورسره ډیر ښه رویه کړی ده په هغه ولایت کې، او دا د دې معنی لري چې طالبان هم د رسنیو په ارزښت پوه شوي دي، او شاید چې په دې انتخاباتو کې د خبریالانو ته ډیر یعنی مشکل رامنځته نه شي او هغوی کوم صدمه ونه ویني. دا احتمال ډیر زیات ست دی چې دا یو نوی تحول دی، یو ډیر ښه خبره ده چې رسنیو لپاره البته دا امکانات شته چې له دې حالت نه استفاده وکړي، او احتمالا چې دوی خپل خبریالان ته داسې ځایونه ته ولیږي چې هلته امنیت هم دومره زیات نه وي. خو به هر حال اوس دا مشکل تر ډېره بریده پورې چې موږ ګورو حل شوی ده. بله مسله چې د دې انتخاباتو او رسنیو د اروند خبرې دی هغه دادی چې هغه تخنیکی مسائل هم ډیر مهم دي چې باید خلکو ته وښودل شي. یو خدای دی چې د انتخاباتو په ارزښت باندې خلک پوه شي او په دې مسله باندې پوه شي چې د خپل رای کارول د هغوی په ژوند کې څه تغییر او توپیر راولي. دا خو ډیره خبره ده، خو په مطبوعاتو کې هم راځي. خو یو بله مسله چې ډیره مهمه ده هغه تخنیکی مسائل دي. موږ تاسو ګورو چې په دې بلټ پیپر یا د رای په ورق کې یا پانک چې باید وکړول شي، په دې کې د یو سلویخ کسانو عکسونه، انځورونه او د دوی د انتخاباتي انځورونو نشان او دا مسائل راغلي دي. څومره چې تعداد زیات شوي دي، هماغسې د دوی عکسونه هم واړه شوي دي او خلک هم اکثرا د سواد نه بې برخې دي چې وکولی شي دوی نومونه ولولي او د دوی عکسونه هم دومره روښانه به نه وي او دومره یعنی وضاحت ونه لري، ځکه چې واړه عکسونه خو مشکل لري. نو په نتیجه کې دا احتمال شته چې خلک هغه خپل اصلي کاندید ته تر ډېره بریده پورې وشي کولی چې رای ورکړي او دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. او که دا مشکل هله زیاتېږي چې که ډېر کسان اوس داسې ګنګوسی دي چې احتمال لري چې ډېر کاندیدان د یو یا د بل کاندید په ګټه تیر شي او په نتیجه کې چې کوم کسان په دې بلټ پیپر کې پاتې کیږي هغه کسان ته که رای هم ورکول شي دا رای باطل اعلانېږي، چې د دې نه په دې شفافیت کې ډېر اغیزه کولی شي. نو دا مسایل هم مهم دي چې تخنیکي مسایل په باره کې هم خلکو ته پوهاوی ورکول شي او مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې چې زه دا فکر کوم چې دا د رادیوګانو ډېر مهم ونډه بده کې ولري چې دا کار باید وشي.
بله ښاغلی شینواره، یو خود مخالفینو خبره ده چې کله ناکله د خبریالانو ته ګواښ پیښوي. آیا د دغه انتخاباتو په بهیر کې د کم کاندید د خوانه هم د سیستاسي د ورځپاڼې دفتر ته کوم لیک او یا کوم پیغام را رسیدلی دی چې ګواکې د دوی کمپاینونه تاسو نه دي خپاره کړي، دوی د کمپاینونو راپورونه تاسو نه دي خپاره کړي، داسې څه لیدل شوي؟
هو، دا ستونزه مطرح ده. یو کاندید دا غوډه انتخاباتي کمپاین مسولونو یو شکایت لیکلی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې چې دولتي رسنۍ او په هغه کې د هواد نوم هم اخیستی او چې دوی د یو ځانګړي کاندید په ګټه کمپاین کوي یا د خبرونو په خپرولو کې انډول نه رعایتوي. بیا موږ لاړو د کمیسیون مسولینو سره ته کېناست او هغوی ته مو قناعت ورکړه. دا مغه پوښتنه ده چې تاسو مخکې تورمن صاحب مطرح کړه، دولتي رسنۍ په بشپړ ډول د انتخاباتو په بهیر کې بي پرې دي. زه به خپل ورسپانه هواد ورسپانه دا یو ملي ورسپانه ده، دا د ورسپانه نه ده چې کومچا د دغه روانو جمهوریت ریاست د انتخاباتو په درشل کې جوړ کړی وي او د انتخاباتي کمپاین لپاره تری ګټه واخلي. هواد ورسپانه لشپیتو کلونو راهیسې خپل نشراتي فعالیت لري او د لوړو ملي ګټو په چوپړ کې ده. دا ورسپانه پر ځانګړي کاندید پورې اړه نه لري، دا پر ملت پورې اړه لري او دا کاندیدان د همدغه ملت راوتلي، دا پر دې مفهوم ده چې دا پر ټولو کاندیدانو پورې اړه لري. دلته یو مغالطه رامنځته شوې او ناوړه تفاهم رامنځته شوې، هغه دا دی چې حامد کرزی پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست یو کاندید دی، لکه نور څلویښ هیوادوال چې د څوکۍ ته درېدلې دي دی هم کاندید دی. خو د دې ترڅنګ حامد کرزی د افغانستان برحال جمهور رئیس هم دی چې مکلف دی د اساسي قانون له احکامو سره سم د اوسنۍ دولتي چارې پر مخ بوزي. د ساري په ډول دی مکلف دی چې په هر اونۍ کې یو ځل د کابینې غونډه راوبولي او د دې غونډې مشري وکړي او هلته د لوړو مهمو هیوادنیو مسلو په اړه بحث وشي او پریکړې وشي. دا مسله د انتخاباتي کمپاین سره هیڅ راستراو نه لري. دا جوته ده چې د حق نه لري ل خپل دغه ورزنې دند د جمهور رئیس په توګه خپل دغه ورزنې دند څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه واخلي. خو ځنې یو شمیر خلک چې خای ځانګړي سیاسي مخي او غرضونه ولري د دا دند د دزل کمپاین سره مغالطه کوي، په داس حال کې چې مسله داسې نه ده. موږ باید د جمهور رئیس ورزنې دندې د اغل کمپاین څخه جلا کړو، یعنی هغه دندې چې د مکلف ته د جمهور رئیس په توګه هر ورځ سرته ورسوي دا جلا دي او څه چې د پر انتخاباتي کمپاین پورې اړه لري دا جلا دي. موږ مخکې مو ویل چې په خپل ورسپانه کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د خبرولو لپاره یو انوان ټاکلی دی، کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوام لري. تر دغه انوان لاندې د ټولو کاندیدانو
کاغه حامد کرزی وی کاغه ډاکټر عبد الله وی کاغه هدایت امین ارسلا وی کاغه میرویس یسنی وی کاغه هر کاندي چوي د دو خبرونه راخلو اخبروي هلته د حامد کرزی ترمنز او د نورو کاندیدانو ترمنز هیڅ نو توبیر تویز نشته دی چې کوم یو ته دی په زیاته برخه ورکول شي او کوم یو ته دی کمه برخه ورکول شي. اصلي هدف دا دی چې موږ انتخابات غواړو، خو انتخابات هغه مهال ارزښت لري چې هغه آزاد، منصفانه او رانه وي. څرنګه کېدای شي دا انتخابات سرته ورسیږي؟ په همدې کې د رسنیو ستر مسؤلیت دی او ستره ونډه ده، او دا موخه هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې رسنۍ خلکو ته د کاندیدانو په اړه، د انتخاباتو په اړه، د انتخاباتو د تخنیکي اړخونو په اړه، د انتخاباتو د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه دقیق، کره او بې پرې معلومات سرته ورسوي، او خلکو هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ او فعال ګډون وکړي. دا هم د رسنیو مسلکي رسالت دی او هم زموږ ستر ملي هیوادنۍ رسالت دی.
مننه ښاغلی شینوار، د هیواد ملي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی ښاغلی وحید مجدد د چارو کارپو، او ښاغلی وحید الله غازی خیل د افغانستان پوسټ د انګلیزی ورځپاڼې مسؤل چلوونکی، په دې هیله چې کم مسؤلیتونه چې تاسو ورته ښاغلی شینوار اشاره وکړه ټولې رسنۍ همدې برخې ته پاملرنه وکړي، او د انتخاباتو په اړه چې کم راپورونه او خبرونه دي دا بې پرې تر خلکو پورې ورسوي. له تاسو څخه مننه کوو.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشری او لیتی شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک، حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمهیز مشران هم، تاسو پر ځای رای نشي ورکولای،
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړي، نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بدر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کار د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلوا کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استازو پر شکایتونو باندې د غو لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو